امریکا غاگ دیوی نننی خبری خبرونی مهم سرکی. د امریکای صدر جو بایدن ویلی یو کال مخکې د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه د امریکای په جمهوریت حمله شوې وه. د امریکای آئین د بدترین خطر سره مخامخ شوی و، خو د دې پر ضد د ولس رای او جمهوریت بریا ترلاسه کړې. صدر بایدن دغه خبرې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په کانګرس کې د پخواني صدر ډونالډ ټرمپ پلویانو د حملې یو کال پوره کېدو په مناسبت د کانګرس د ودانۍ نه ولستنیخ پنیغه تخریب کی کړي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا ویلي د افغانستان سره د ډیورنټ کرخ نړیواله پوله ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د ډیورنټ په کرخه چې په وخت شخړې راپورته کیږي، په نږدې کې د افغان طالبانو لخوا د ډیورنټ کرخ نه ازغن تارونه راټول کړي شوي دي. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولي تا د پښتنو ملت پالا سیاسي ګوندونو خبرګون هم لرو. په قزاقستان کې ځایي چارواکو ویلي د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د مظاهره چیانو لخوا په حکومتي ودانیو د بریدونو پر مهال په درزنونو مظاهره چیان وژل شوي دي چې پکې 12 پولیس عسکر هم شامل دي. د چارواکو په وینا دغه پولیسو کې د یو عسکر نه سر هم غوڅ کړای شوی دی. په خبر کې د خارجي توکو لوی تجارتي مرکز کارخانو مارکیټ کې تاجران غړي چې په متنازع د جیوبرن په کرخه د پاکستان لاره خازغان تار لګول سره د افغانستان نه په غیر قانوني توګه راولل کیدون کې خارجي توکو دند تر ډیره حدا کړل شوې ده. د کومې لقبله چې یو اړخه په کارخانو مارکیټ کې په قانوني توګه راول شو او سیزونو به زیات شوې دي، بلکې بل اړخه په عمومي توګه هلته تاجران هم زیانمنه شوې دي. خبری خبرونی تفصیل لی دولو پارا را سر مال وسی. ستړی مشی تاستا د ډیوی د روانو چارو خبرونه یا خبری خبرونی که هر کلی ویم ستاسو کوربنه منزه شهیدیم. نن د پنجشنبې زیارت ورځ کال 2022 د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې به دا او یو شمېر نور مهمه ریپورټونه او تفصیلات لرو چې تاسو په سټوکو کې هم واورېدل. هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. لومړی هم زو د امریکې پایتخت واشنگټن ډی سي کې چې تیر کال د جنوري پر شپږمه د مخکېنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلګونو قهرجنو پلویانو د برید یو کال پوره شوی دی. نن دلته د امریکې ولسمشر جو بایدن په دې اړه ولسته وینا هم کړې ده. د دې تفصیل به هم ستاسو سره شریکوو. راځئ چې دغه ریپورټ چې کلثوم کاکړ ستاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو او واورو.
یو کال وروسته لیا هم د امریکا په سرشار باندې د شپږمې جنوري یرغل په اړه پوښتنې دوام لري. سیاخر په تاریخ کې د امریکا کانګرس په ودانۍ د بدترینه برید ذمهواره څوک دي؟ د پخوانی صدر ټرمپ ډیر ملاتړي ادا کوي چې دا سرغړونې جدي نه وه، خو ناکدین وایي ټرمپ خپلو پلوانو ته د صدر بایدن د بریا د مخه نیولو لارښوونه کړې چې جمهوري پروسه ته زیان رسېدلی. د قهرجنو مظاهره چانو د کانګرس په ودانۍ کې ګرځېدل د هغه قانون جوړونکو او کارکوونکو لپاره امنیتي اندېښنه راپورته کړې چې د صدر بایدن په ټاکنو کې د بریا اعلانولو تیاری کوله.
I'll never forgive.
زبر هیڅ کله هم پخوانی صدر ته هغه خپل قهرجنو پلویانو کانګرس ته رابللو او زمون کارکونکو ته زیان رسولو لپاره معاف نکړم.
د دې ګډوډۍ سمدستي سوور زیورست امریکا ایوان نمائندگانو د قهرجنو مظاهره چانو درا پارولو په تور ډونلډ ټرمپ ته مواخذه کول ګړندې کړي. خو د امریکا سېنات د فروری میاشت 2023 کې پخوانی صدر له دې تور څخه بریول الزام وګرځو. قانون جوړونکي په ورځ د امنیتي ناکامیو په سر یو شمیر او نکړي. د جون په میاشت کې د ولسی جرګې تغه وخت صدر ډونلډ ټرمپ د کړلو په حق له د پلټنو یو ځانګړی کمیټه جوړ کړه. د کمیټه د سپینې ماڼۍ په خوانی چارواکو او د ټرمپ کمپاین کارکونکو ته په کانګرس د بریټ دروزی او د دې څخه مخکې د ډونلډ ټرمپ په اړه ګواهی ورکولو نوټیس جاری کړي. تمه کیږي دا کمیټې به کال 2023 نومبر په میاشت کې د منځمهاله ټاکنو د مخې خپل راپور خپور کړي، خو په قانوني توګه دا پابند نه دي. امریکایي عدالتونو کې 1400 کسان په وفاقي کچه جرمونو په تورن تورن شوي، چې پکې د تاوتریخوالي په ګډون نور جدي تورونه او د مطبوعاتو په کسانو بریدونو تورونه شامل دي. سیړونکي وایي نږدې د اویا څخه تر اتیا کسان د تندرو شبکو سره د نږدېوالي باندې هم جدي تورونو سره مخ دي.
دا کورنۍ پرتشدد انتها پسند ډلې دي، پراوډ بوایز یا ویاړلې هلکان. د حلف ساتونکي دي، ځینې درې سلنه پکې ګډ شوي وو چې ادا کېږي. یوازې د لاریون لپاره، د وینا لیدو لپاره کیپیټل ودانۍ ته نه دي تللي، مګر د یوې ګډې د سیسې سره چې د فنډونو راټولولو، د وسلو ویشلو، د کیپیټل یا کانګرس ته د ورنلوتلو څخه د ورجینیا په هوټل کې د ټوپک پریښودو پورې.
د جنوري په شپږمه په دې مظاهرو کې 15 کسان ووژل شول. دا پوښتنه چې اوس هم تر بحث لاندې ده چې آیا د دې ګډوډۍ په ناڅافي ډول رامنځته شوه یا بیا دا هغه پلان سوی بغاوت برخه وه چې د هغه وخت صدر ډونالډ ټرمپ لخوا لارښوونه سوی. کلثوم کاکړ، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د امریکا غږ دیوا د تاسو د جیوی یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. د امریکای ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې یو کال مخکې د جنوري میاش په شپږمه نیټه د امریکای پر جمهوریت باندې حمله شوې وه. هغه نور په خپل وینا کې چې ولسته نن کړی دا د کانګرس د ودانۍ څخه غواړو واورو چې څه ویلی دی، څه تفصیل یې دی. زموږ سره دا مهال د کانګرس د ودانۍ له مخې ملګری شوی دی زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د سکایپ د لارې. هغوی د هرکلی وایي. ستړي مشي، په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر
پیر صاحب. نن ولسمشر جو بایدن وینا کړې ده، په دغه وینا کې مهم ټکي څه وو؟
جی، مهم ټکي خو دا ویل چې دا نن ورځ چې کومه ده، شپږم جنوري، دا د امریکې په جمهوریت باندې یو مسله، یو قسم بغاوت شوی او د امریکې چې کوم آئین دی هغه د خطرناک ترین یو داسې دور نه تیر شو، یو داسې وخت نه تیر شوی وو. خو ده وویل چې امریکای ولس راپاسېدو او چې کوم جمهوریت ده هغه وګټل آخر کې. خو دې نه علاوه کمالا هاریس هم دغه خبرې وکړې نن چې کوم دوی دا بیان ورکو، او صدر بایدن دا کیسه وکړه چې آیا مونږ امریکا کوم نمونه قوم دی، دا به مونږ اوس ځان ته ګورو چې مونږ آیا هغه قوم یو چې سرته الیکشن چې وشي هغه بیا په زوره خلک هغه نتیجې نه مني، او آیا هغه خلک چې کوم هغه سرکاري خلک وي هغوی راپاسېدی شي او د ولس چې کوم الیکشن وي هغه رد کولی شي. نو ده وویل چې داسې امریکا داسې یو قوم نه شي کېدی، او ده وویل چې بیا هم مونږ چې هر څه وشو هغه باوجود هم امریکا یو داسې یو نظام دی، جمهوریت دا خوند دی چې مونږ بیا بریالي شو، او چې کومه خطره وه هغه شوه، هغه کامیابه نه شوه.
پیر زبیر شاه صاحب، د دغې وینا وروسته چې ولسمشر جو بایدن کړې ده، د امریکې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیرته دې ته غبرګون هم ښوولی دی په دغې وینا کې چې ولسمشر جو بایدن کړې ده. ولسمشر ټرمپ ته آیا کومه اشاره کړې ده؟ او د دې تر څنګ خپله ولسمشر، پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې په ځواب کې څه ویلي دي؟
نوځي کوم چې صدر بایدن خبرې وکړې په هغه شه د پخواني صدر ټرمپ ته خو اشاره ورکړه، چې شپارس زله یاد کو خو هغه نوم یو ور هوا نه خستا، او د بار بار په هغه باندې نیوکه وکړې او وی ویل چې هغه چې کوم دا هغه تخپل چې کوم ذاتی حیثیت، خپل ذاتی طاقت یا هغه ورته زیات نږدې و بجای دې چې د امریکې او د امریکې د ولس ګټې ته وګوري. خو صدر ټرمپ چې کوم بیا بیان ورکړی دا هغه شده دا ویلی دی چې نن سبا چې کوم دا چې کوم تقریر و دا یو سیاسي تماشا غوندې ده، او صدر بایدن هغه د خپل چکم هر لحاظ سره او مکمل توګه چکم ناکامی ده هغه نه پام را دولو پارا دا خبری کردی دی او دوی چی که نن سبا او گورو امریکی شی بنگایی زیادت شوی دا بادر نستا هر سلای را ننوزی لگیا دا و بل دوی چی افغانستان نا چی پا کم طریقی امریکا را او تا او چی سرنگ دال تا سرندر سوا سرندر ورد استعمال کردی دا نو دا دی امریکی پا تاریخ شده سندی سوی دا یو دیر بد داغ دا دی امریکی بانده نو هغه نیوکې پې کړې دي او ده ویلي دي چې د صدر بایدن د خپلې ناکامۍ پټولو لپاره اوسمان نوم استعمالوي او امریکا نور هم تقسیموي.
پیر زبیر شاه صاحب، کله چې یو کال وړاندې د جنوري په شپږمه نیټه باندې دغه پیښه رامنځته شوله، دغه ګډوډۍ وشو او د کانګرس پر ودانۍ باندې حمله وشوله، نو آیا دغه کسان کوم چې په دې پیښه کې ښکیل ودانی ول شوي دي، آیا په عدالتونو کې د دوی قضیې روانې دي؟ که د دې لږ تفصیل د لیدونکو سره تاسو شریک کړئ.
بالکل، دې کې ډېر په سواو کسان دي چې په کوم باندې مقدمې روانې دي، هغوی کې ځنه ته سزاګانې هم شوي دي او ځنه ته روان دي. خو دلته چې کوم دلته د آباس دی، په دې کې لکه چې کوم اوسه پورې د ایف بی آی والا دلته چې کوم چارواکي دي، هغوی چې کوم خپل تحقیقات کړي دي، هغوی دا وایي چې دا یو داسې هغه نه و چې دا خلکو اول نه پلاننګ کړی وي، یو منصوبه وي چې دوی به راځي او په دا کیپیټل هیل باندې به حمله کوي او خلک به حکومت به نیسي او دا الیکشن چې کوم نتیجه ده هغه به ردوي. خو بهرحال په دغه شی موږ ولیدل چې بیا هم خلک داسې وزنه چې هغوی ننوتي وو، هغوی کوشش کړی وو، هغوی تشدد کړی وو، نو هغوی ته سزاګانې هر روانې دي او په روان ورځو شی به سزاګانې وي. او دغه علاوه چې کوم سنټ ده هغوی خپله کمیټې ناسته ده، هغوی پلټنې کوي لګیا دي چې په دغه ورځ څه وسول، اسپیشلي د صدر ټرمپ سره رول وو، هغه سره چې کوم چارواکي وي هغوی څه کردار په دغه ټول دا څومره مهم واقعه وه په دغه شی.
ډېره زیاته مننه پیر صاحب ستاسو څخه، تاسو ته ښه چارې.
ډېره مننه.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا، تاسو په یوټل سټلایټ، په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه، باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل 103.
هر ورځ سلیریش ساته.
امریکا غږ دی وی کې بیا هم تاسو ته هرکلی وایو. او موږ به د سیمې ولوري ته ځو. نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرخې په اړوند چې کوم وروستي تفصیلات راغلي دي، په دې اړوند ګڼ شمېر رپورټونه ستاسو لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو، او هیله ده چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د افغانستان سره د ډیورنډ کرخه نړیواله پوله یاده کړې ده، او څېړونکي وایي چې افغان طالبان د پاکستان پراکسي ګڼل کیږي، او په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د افغان تار لري کولو مقصد هم دا و چې په داسې کولو سره هغه له ځانه د پاکستان د لاسپوڅو تورونه لري کړي. ځینې کارپوهان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ پوله په نړیواله کچه منله شوې ده، او دا یو منل شوی سرحد دی. دواړه هیوادونو ترمنځ د دې ستونزې بیا راټوکېدل قانوني نه بلکې سیاسي بڼه وی لري، او د پاکستان د پوځ او افغان طالبانو چارواکي په دې اړه څه نظرونه لري؟ راځئ چې دغه ټول تفصیل د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په ریپورټ کې په ګډه سره واورو.
د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار تیر ورځ یوې خبری غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه د طالب چارواکو لخوا د لګولې شوی ازغنتار لری کولو په اړه د یو سوال په جواب کې ویلي چې د ازغنتار لګولو کار به په هر صورت بشپړ کیږي. د پاکستان د فوج د ویان وړاندې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دوه ورځې مخکې په دې حق لویلو چې د ازغنتار چارې به بشپړوي، خو په دې لړ کې شته ستونزې له سفارتي لارو هواروي. د نړیوال چارو سیړنکار ډاکټر اجاز خټک وایي د ډیورنډ په کرخه د پاکستان دریځ په قانوني توګه کمزورې نه دی، خو اوس دا مسله سیاسي بڼه لري.
طالبان حکومت رالو چې افغانستان کې کنټرول رالو، هغه ټول دنیا دا غني چې پاکستان او پاکستان کې دا غني چې پاکستان ډېر مزدوري دي. او بیا د کشر اوچتېدل په دې وخت کې یو ډېر عجیبه خبره ده. یو خو دا دی چې طالبانو چې کوم دغه دی دا چې کوم امپریشن چې دا چې دی یونیفاید فورس یو ډېر زیات پالیسي تھینکینګ وکړي او ډیسیشن کې دا چې هم دی کې ډېر مختلف قسم خلک دي. او بل دا دی چې افغانستان کې دا یو پرسپشن دی، څوک ورسره ګیر کوي کو نه ګیر کوي، خو ای سیاسي ډویژن بالا چې یار دا غلط دی. او بل دا دی چې په بارډر کې کوم خلک اوسېږي، ای خو ټول ژوند هم کړی دی، خپل خپلوان یې فیملی وی ډیوایډیډ نو چې دا ګوري، نو هغه د سیاست نه علاوه هم ګڼي چې یار دا موږ ژوند دی ډیسټرب.
د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د ډیورنډ په کرخه د ازغن تار غځولو کار پیل کړی وو، او د پاکستان د فوج ویان داوه کړی چې د ازغن تار لګولو په اړه افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان ترمنځ بشپړه همغږي ده. د افغان طالبانو حکومت د نوموړي د تازه سرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلې. په افغانستان کې د کابل ټي وي او نیوز رئیس غلام جیلانی ځواک د ډیوه سره په دې حق لغ په لسیړنه کې وایي، کال 1948 کې دا موضوع په ملګرو ملتونو کې مطرح شوی و، او بیا د هغه وخت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عبدالرحمن پجواک په ډیر غوره شکل کې وړاندې کړی و، او له هغې وروسته دا د یوې لاجبنې معاملې په توګه د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې لا اوس هم پاتې ده.
طالبان په دې متهم دي چې د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، بلکې د پاکستان پر اکسي په توګه ګڼل کیږي. نو اوس په دې توګه طالبانو ته دا هم ضروري ده چې په دې مسله کې ډیر حساس وسی، او دغه اتهام ځان نه لري کی، ځکه که په دې مسله کې د ډیو افغان تارونو په مسله کې د ډیو لاین په مسله کې د سستی کوي کمپرومایز کوي، نو دغه اتهام په بالکل ثابتېږي چې دوی د افغانستان د ګټو نه بلکې د پاکستان د ګټو نه دفاع کوي. په دغه خاطر دغه رقم وضعیت رامنځته شوی دی.
که څه هم د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې دغه ستونزې به د سفارتي لارې هواروي، خو د ډیورنډ په کرخه د پاکستان د لوري د دغه ازغن تار لګولو په غبرګون کې دواړو خواو ته ولسونه وایي چې د دې تار لګولو له امله دوی سره ویشل کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ فرق دا دی چې پاکستان ازغن تار لګول غواړي، او په افغانستان کې طالبانو حکومت بیا وایي نور به په دې کرخه تاسیسات جوړولو ته نه پرېږدي. د افغان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد سموده وړاندې په کابل کې د یو ځایي ټي وي چینل سره خبرو کې ویلیو چې دوی به پر ډیورنډ کرخه له دې وروسته پاکستان ته د تاسیساتو جوړولو اجازه ورنکړي.
او هم دې موضوع باندې غواړو چې یو بل ریپورت او د پاکستان کې ملت پال سیاسي ګوندونو خبرګون تاسو سره شریک کو چې وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د ډیورنډ کرخې په توګه غني. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی او صوبایي سیکرټري عبدالرحیم زیارتوال د ډیورنډ کرخې یا پولې د حیثیت په اړه ویو جی وسره په خبرو کې ویلي دي چې دا د ډیورنډ خط دی، دا د افغان او فیرنګي ترمنځ راخکل شوی خط دی. د قومي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ ویلي دي چې د هغه په نظر د ډیورنډ کرخې مسله داسې نه ده چې دا به د پاکستان د پوځ یا د حکومت خواهش مطابق حل کیږي. راځي چې نور تفصیل واورو په دغه ریپورت کې چې ستاسو لپاره د پیښور څخه ارشد مومن تیار کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زید خان دی وته ویل د امیر عبدالرحمن او انګریزانو ترمنځ دا معاهده د نه نوي کال د پاره شوې و، او هغه سو کال وړاندې ختمه شوې ده، اوس د دې قانوني حیثیت نه دی پاتې. هغه ویل دا د پښتنو تقسیم دی، طالبان دا پوله نه مني، او طالبان نه که په افغانستان کې نور هم د چا حکومتونه راغلي هغوی دا د پولې په توګه نه ده منلي. نو موږ وړي ویل په دې زمونږ د ګوند موقف دا دی چې د پښتنو تقسیم موږ نه خوښو او د هغې خلاف یو،
او دا یو دا ډیر نه دی دا دې نشي بارډر کولای، ولې چې دا خو انه ما اته په ډیر نه نشي دا نو دغه ته کې بارډر پکې کوم طرف نه راغی زه په دې نه پیږم.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی او صوبایي سیکرټري عبدالرحیم زیارتوال د ډیورنډ کرخې یا دغه د بارډر د هیڅ پاړه ویل دا شخړه د افغانستان او پیرنګي ترمنځ د وخت راهسه روانه ده. نوموړي ویل دا مسله د ټول افغان ولس د خوخي بغیر نشي هواره دي.
زبل ټکی نه استعمالوم، دا د ډیورنډ خط دی، د افغانو د پیرنګي ترمنځ خطلې وو تر نن ډیورنډ خط دی.
د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون د نړیوالو اړیکو څنګه مشر ډاکټر منظور اپریدی وایي په ډیورن کرخه د پاکستان ازادي روستو مسلې روانې دي او د دوانو هیوادونو تعلقات هم پر اغیزمن شوي دي. خو د دې شخړې اواره په کار دی او باید چې پاکستان او افغانستان د مسله هواره کړي
چې په مختلفو ناستو کې په د دې حل لپاره کوششونه وکړي شي. هغه پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه طریقه باندې هم کولای شي او ورسره که د ملګری ملتونو یا داسې د نړیوالو طاقتونو سرپرستی ورته حاصل وي چې په هغه باندې دغه خبرې مخې ته بوزي نو دا هم ممکنه ده.
په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خورې شوې وي چې افغان طالبانو د ډیورنډ په پوله لګول شوی اسغن تار لري کړي او په پوله موجود امنیتي ځواکونو په دغه غاړه توده باسونه هم شوي دي. په اول کې د افغان طالبانو د مومندو او د افغانستان د ګوشتې ترمنځ د پولیسو په مقام د غشخړه روچته شوې و. بیا د کونل، نیمروز او جنوبي پولو باندې هم دغه سپیخې پر لپسې رامنځته شوې چې طالبان پکې لیدل کیږي چې اسغن تار راټولوي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سورز وړاندې ویلو د افغان طالبانو سره په دې مسله خبرې روانې دي او د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتهار تیر ورس په لوینا کې ویلو چې د ډیورنډ کرخه نړیواله پوله ده او د اسغن تار لګولو کار یې پر سلور نوي پیسه مکمل کړی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
هم د دغه پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرخې په تړاو غواړو چې نور ریپورټونه هم ستاسو سره شامل کړو. نن د ګڼ شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو غبرګونونه لرو چې ستاسو سره به شامل وو چې په پاکستان کې مذهبي او سیاسي ګوندونه وایي چې د اسغن تار لګولو په وخت رامخته شوی پیښو هواري لپاره دی قوي خبرې اترې وکړای شي. جمعیت علما اسلام فی ګوند وایي چې که پاکستان د هند سره د کرتارپور او واګي د لارې راشه درشو تجارت کوي نو بیا افغانستان په مغربي پولولي بار لګوي او دواړو خوارو ته میشت ولسونو بیلولو هڅې کوي. او جماعت اسلامي ګوند وایي چې ډیورنډ د دوه اسلامي هیوادونو ترمنځ نړیواله پوله ده او دغه شان که د دوه اسلامي ورونو ترمنځ مسلې راشي نو هغه باید د خبرو اترو د لارې هوار شي. راځئ چې تفصیل یې د پیښور څخه د ډیوا خبریال عثمان خان څخه په دغه ریپورټ کې په ګډه سره واورو.
دیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر سېنټر مشتاق احمد خان ویل چې دې کې دویمه خبره نشته چې ډیورنډ د دوه اسلامي رونو هیوادونو ترمنځ یو نړیواله پوله ده.
اگر چې جماعت اسلامي نظر داده چې د اسلامي ملکونو په میانس کې پولي او دا بارډر دا انټرنیشنل بارډر دا صرف د حد بندو یو ذریعہ دی. اسلامي دنیا یو وجود دی، ټول اسلامي دنیا او ټول اسلامي ملکونو له د یورپ په طرز باندې یو خپل مشترکه پارلیمنت، یو خپل مشترکه فوز، یو خپل بارډر نرم سرحداتو پالیسی دا اختیار الپکار دی.
تیر ورځ خبری غونډې ته د پاک فوز ویان میجر جنرال بابر افتخار ویلیو په اگست 2020 کې چې د افغانستان نه بهر ملکی ځواکونه ناڅاپه ووتل له هغې له امله د راجوړ شوو حالاتو نیخ په نیغه اغیز د پاکستان په امنیت شوی. نوموړي زیاته کړې د پاکستان او افغانستان سره په پوله اسغن تار لګول د دواړو خواو ته میشت اولسونو ته سکیورټي تګ را تګ او دې سره تجارت ریګولیټ کول دي کوم چې د وخت ضرورت دی او دا چې د دې مرام د خلکو ویشل نه بلکې هغوی خوندي ساتل دي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې نائب صوبایي امیر مفتی فضل غفور وایي له دوی ګون افغانستان سره لګیدلې بارډر په اړه واضحه دریز لري.
بیا سره کرتارپور راهداري کولا وو د اغه ځای د خلکو د دې ځای د خلکو سره په تګ را تګ کې سهولتونه جوړو. بل طرف ته مونږ په مغربي سرحد باندې چې یو قام دی، یو پښتون دی، یو مسلمان دی، یو ژبه ده، یو کلتور دی، د هغه خلقو د جدا کولو لپاره داس قسم ګامونه پورته کوو چې په هغې سره د دواړو ملکونو ترمنځ هم تریخوالی پیدا کېږي. قومونه چې کم دی نو هغه هم په آپس کې سره جدا کېږي.
مفتی فضل غفور زیاتوی چې کله قبایلی سیمو د انزمام خبرې روانې وي هغه وخت مولانا فضل رحمان ویلو چې د ځینی معاملاتو لکبله لدی علاقو حیثیت نه دی بدلول پکار ځکه چې ځینی شوی نړیواله معاهده مونږ ته ستونزې جوړولې شي او نن هغه خبرې دي چې وړاندې راځي. افغانستان د پاکستان سره په پوله ډیورنډ په رسمیت نه مني او تلی دریس پل کړی چې دغه پولی مسله به د پولی دواړو غاړو ته آباد ولسونه کوي. طالبانو ویلي دي د ډیورنډ په کرخه افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینې پیخي شوې دي او په کار ده چې د دوانو ملکونو چارواکي دا شخړې حل کړي. په ډیورنډ کرخه د پیښو خبره د طالبانو د خارجه دفتر ویان عبدالکخار برخی په ټویټر خپل پیغام کې کړی ده. بلخی ویلی دی طالبان د مفاهمت خبرو او د ښه ګاونډیتوب په بنیاد د مسلې په حل کولو باور لري او په دې مسله به د سفارتکارۍ د لارې خبرې وکړی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د ډیوې سره د مالتیا مومننه کوم چې را سره تر داده ما مالیا زو د یو ویډیو ریپورت ولوري ته چیرې چې په خبر کې د خارجي توکو لوی تجارتي مرکز کارخانو مارکیټ کې تاجران غنی چې په متنازع د ډیورند په کرخه د پاکستان لاړه خزغن تار لګولو سره د افغانستان څخه په غیر قانوني توګه راوړل کیدونکو خارجي توکو دند تر ډیره حد تړل شوې ده. لکه مې وجه چې وړخه په کارخانو مارکیټ کې د قانوني توکو راوړلو سیزونو بې ډیره زیاتې شوې دي او بل پلاو په عمومي توګه هلته تاجران سخت زیانمن شوې دي. راځي چې تفصیل د ابراهیم شینواری څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیرنګي په وخت کې راخلې شوې د ډیورن په کرخه د ازغن تار لګولو په اړه کې یو ډخته ځل بیا د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ تاوتری خواله رامنځته شوې. خو بل اړخته په کال 2019 کې د دغه ازغن تار لګولو لوجه پاکستان د خپل اړخه په درې مهمو هدفونو کې یعنی افغانستان نه د وسلوالو کسانو پاکستان ته راتلو مخه نیولو، د عامو خلکو پاکستان ته په غیر قانوني توګه راتلو نه منع کولو او د افغانستان نه په غیر قانوني توګه د خارجي توکو راوړلو خانی ول شامل وو. اخیرنی هدف یعنی افغانستان د خارجي توکو سمګلینګ یا په غیر قانوني توګه راوړلو هدف تر ډیره حد تر سره شوی. د پیښور د ټولو لوی د خارجي توکو مرکز کارخانو مارکیټ کې دوکانداران غنی چې د ډیورن په کرخه د ازغنتار لګولو سره اوس د افغانستان له اړخه دغه ته په غیر قانوني توګه راوړل کیدونکو خارجي توکو پر راوړلو تقریبا مکمل قابو موندلی شوی چې لوجه اوس دغه ته د خارجي توکو بې اضافه شوی او کاروبار اغیزمن شوی. په کارخانو مارکیټ کې د کراکری یا کور د استعمال لوخو کاروبار کوونکو یو ځوان تاجر عدیل خان یې چې د پوخا په پرتله اوس په کارخانو مارکیټ کې هغه خارجي توکي تقریبا ناپیدا شوي کوم چې د افغانستان نه په غیر رسمي لارو په غیر قانوني توګه راوړی شول.
کارخانو مارکیټ چې به هر ملکی سامان لپاره ډیر زیات مشهور شو کوم به افغانستان تورخم او بازار زغه خل په لار باندې راتله، نو هغه سامان په تکل کې به کسٹمر هم راته کسٹمر فلو ډیر زیات و. اوس چونکه افغانستان کې حالات بدل شوی دي او پاکستان خپل طرف نه کانټاتار یا بار لګول لري، نو هغه سامانونه یا خو ډیر هدف پورې کم شوی با شي نه چې نه پیدا شوی ځکه اوس هغه ناراضي چې هغه ناراضي، نو هغه سره کسٹمر فلو چې په کارخانو مارکیټ باندې ډیر زیات کم شوی او زموږ کاروبار باندې یقینا ډیر زیات اثر ورزیدل چې کوم زړه سامانونه خلک سپاتي هغه قیمتونه زیات شوی دي.
د افغانستان په پټه راول شو زیاتره دغه خارجي توکو بایبه د هغه توکو په پرتله کمی وي کومې بچ د کراچۍ د لیارې په قانوني توګه پاکستانی مارکیټونو ته راوړای شوې. خو په کارخانو مارکیټ کې د بجلی د سامانونو یو تاجر واجد خان یې چې اوس دغه بای تر 70% اضافه شوی او ځکه یې کاروبار هم متاثر شوی.
د سره غډر غټ اثر پرې وته په د لارې سره د کوم ګیټ چې بند شوی دا چې نورې ټول لارې چې بندې شوی دي د دې سره تقریبا مالو باندې چې تقریبا 60% چې مطلب های شوې دي ریټونه، ځکه چې اخوا چې تم فائدہ و خاص کر قبایل ته مخبل څو روزګار نه روزګار نشته انم تعلیمونه نشته خو بس اندغه دارمدار چې دا واحد دا یو بارډر چې سربا کوم کسان لاړو نو مخام لوي دومره ته چای پانی ځان ته پیدا کړو بس زروي 500 شپکسو ټول به خوشاله نو کاروبار هم سره خو بس بهرال ریټونه خو ډیر زیات هاي شوی دي او ګرانیم دا ور سره نو دی خو چې ډیر مشکلات تیم ته
د یادونی ورته چې په کال 1915 اتیایم کې آباد شوی د کارخانو مارکیټ په ګرد پاکستان کې د ارزان بیه خارجي توکو لپاره مشهور وو. دغه وخت به زیاتره خارجي توکي د افغان ترانزیت ټریډ له وزنامې لاندې د کراچۍ بندر د لارې افغانستان ته راوړی شول، او په افغانستان کې بیخي کمه د کسټم ډیوټي ورکولو نه پس به په مختلفه سرحدي لارو واپس پاکستان ته او بیا په خاصه توګه کارخانو مارکیټ ته راوړی شو. خو اوس چې د کلن د ډیورنډ په کرخه ازغن تار لګول شوی، نو دغه دنده تر اوسه ډیره حده تړل شوی، او د پاکستان حکومت غنی چې د غلیارو پسمګلن کنټرول تر لاسه کولو لوجبه د دوی خپل سنت ود عمومي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا دیوا، پېښور.
د جی بی لیدونکو، تاسو د جی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼې وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سټور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ، او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د امریکا غږ دیو ده، او تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اوري. زو نړیوالو خبرونو ولوري ته چې په قزاقستان کې ځایي چارواکو ویلي د زیارت یا پنځشنبه په ورځ، یعنی نن، د مظاهره چانو لخوا په حکومتي ودانیو د بریدونو پر مهال په درزنونو مظاهره چان وژل شوي دي چې پکې 12 پولیس عسکر هم شامل دي. د چارواکو په وینا په دغه پولیسو کې د یو عسکر نه هم سر غوڅ کړی شوی دی. دغه خار امنیت ساتونکو اداري دفتر لخوا ویل شوي دي چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د 315 دیش نه زیات پولیس عسکر ژوبل شوی دي، او 12 نور مظاهرچیان پر مهال دغه مظاهرو پر مهال وژل شوی هم دي. راځي چې نور تفصیل یې د شعیب زاده څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د قزاقستان لوی خار الماته کې د پولیسو ویاندې سلطنت ازربیګ سرکاري خبري ادارې سره د خبرو په وخت ویلي، په دغه خار کې په سرکاري ودانۍ او د بریدونو د خبرونو وروسته په درزنو بریدکون کې لمنځه وړل شوی. پالمات خار کې 13 ورځې د مظاهره وروسته د خاروال د دفتر په شمول ګنشمیر نور ودانۍ ته مظاهرچیان ورننوتلي او ورته ورونه لګولې دي. په دغه خار کې امنیت ساتونکو ادارې دفتر لخوا ویل شوی چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د 350 زیات پولیس عسکر جوبل شوی او 12 نور د مظاهرو په محل وژل شوی دي. نږدې 3 وړاندې د ازادۍ اعلانولو وروسته د منځنۍ ایشیا په دغه هیواد کې دا تر ټولو بدې ولسی مظاهرې بلل شوی. همنن بیا د روس په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف کلکټیو سکیورټی ټریټي ارګنایزیشن ویلي، د قزاقستان د صدر قاسم جمارت توکایف په غوښتنه به دغه هیواد ته امنیت ساتونکي عسکر ورلیږي. د اتوار د ورځې راسه په قزاقستان کې د پېټرولو قیمتونو زیاتېدو پر ضد د هیواد په غربي سیمه کې شروع شوې مظاهره د علماتې او سرخار نور سلطان په شمول نورو سیمو ته خورې شوې دي، او مظاهرچیانو سرکاري ودانۍ ته ورونه اچولې دي. په قزاقستان کې د قهرجنو مظاهره وروسته چې حکومت هلته بیړنې حالت اعلان کړي، امریکای او ملګرو ملتونو د دغه هیواد د چارواکو نه غوښتلي چې له تشدد ډکه نارامۍ د مخنیوي لپاره د زغمه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جینسا کې 13 ورځ خبري غونډې ته ویلي، امریکا د امن د غوښتنو ملاتړ کوي او وایي احتجاج کوونکي باید د سوله ییز احتجاج اجازه ولري. ملګرو ملتونو هم د قزاقستان د حکومت سیاسي مشرانو او احتجاج کوونکو غوښتي چې له زغمه کار واخلي، د تشدد مخه ونیسي او شخړه په خبرو حل کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې خبري غونډې ته ویلي، موږ د قزاقستان حالات په اندېښنې سره ګورو او ساره نه کوو. زه فکر کوم په دغه پیښو کې د ټولو ښکېلو اړخونو لپاره دا ډیره ضروری ده چې زغم وکړي، له تشدد لاس واخلي او د اړوندو مسایلو د حل لپاره خبرې پر مخ بوزي. په قازقستان کې حکومت په وروستیو کې ګیس او تیل ګران کړي چې پر ضد یې د نوي کال د لومړۍ نیټې د هیواد د لویدیځې برخې زرګونو خلکو احتجاجونه پیل کړل او دغه احتجاج پرون د پولیسو سره په نښته بدل شو. د هغې وروستو چارواکو په ټول هیواد کې انټرنیټ او موبایل ټلیفونونه بند کړل او وروسته یې په لوی ښار الماته، مینګساو ایالت او پایتخت نور سلطان کې بیړنۍ حالت هم اعلان کړو چې هلته بیا نور احتجاجونه نه دي رپورټ شوي. د قازقستان د کورونا چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د الماته ښار او نورو سیمو یې بیګا د شپې تر ناوخته پورې د 200 نه زیات کسان د ګډوډۍ جوړولو په تور نیولې دي، خو سیاسي سیړونکي د نیول شوو کسانو شمیر زیات یادوي. د منځنۍ ایشیا هیواد قازقستان د پخوانی شوروي اتحاد برخه و. په دې تر سخت کنټرول لاندې هیواد کې د روانو احتجاجونو له کبله دا لسه د پاسه یوې لسیزې راسې تر ټولو سخته نارامي ګڼل کیږي.
دی وی په خبرونه کې د ملتیا مومننه کوو او دا مهال زو د امریکای کالیفورنیا ایالت ولوري ته چیرې چې د امریکای ته نوی راغلي افغانان وایي په لومړی ورځو کې د خپلو ماشومان او اولادونو د راتلونکو په اړه سخت اندېښنه لرله، خو اوس د پخوانی یو میشت افغانانو په مرسته ورته لارې چارې خودل شوې دي او دغه چارې ورته اسانه شوې دي. د وی جی وی خبريال راشد خټک په کالیفورنیا کې د تازه میشت افغانانو په اړه دغه یو ریپورت جوړ کړی، راځي چې په ګډه سره وګورو.
تریو نه وړاندې چې فرید الله صدیقی د خپل کورنۍ سره د ټکساس دونان په زی بیسن د کالیفورنیا ساکرامنټو سیمې ته منتقل کېدو، نو د خپل او د بچو د مستقبل په اړه یې ګڼ شمیر وسوسې لرلې. خوای چې اوس ورځ تر ورځې د ټولنې د ملګرو په مرستې سره د ژوند چارې وړاندې بوزي.
دلته په کالیفورنیا کې د کور پیدا کول ډېر مشکل کار، لکه موږ غوندې چې نوي ماجر راځي زموږ لپاره ډېر هو کور د ودانۍ دوستانو یارانو خپلوانو منډې تړې وي، هلې ځلې وي چې دغه کور یې راته پیدا کړو، بس اوس پکې دلته اوسېږو.
د امریکې د دفاع د وزارت د بیان تر مخه د فرید الله په راز 250,000 افغان کډوال تر اوسه پورې د امریکې د کډوالو لپاره جوړ عارضي کیمپونو څخه د هیواد بیلابیلو سیمو ته منتقل کړي شوي دي او 2,500 چې تر اوسه پورې د هیواد په کچه 15 کیمپونو کې شتون لري به په راتلونکو ورځو کې مختلفو ریاستونو ته ولېږل شي. د نوی راغلي افغان کډوالو لپاره د غیر دولتي تنظیمونو د هڅو په ترڅ کې د افغان ټولنې وګړي هم په ځانګړي ډول برخه اخلي. د ساکرامنټو سیمې اوسیدونکي فواد احمدي چې یو ټریول ایجنټ دی، د کیمپونو نه تر د امریکای مختلفو سیمو پورې د کډوالو لپاره په پور د ټیکټونو تنظیم کوي.
هغوی سره دومره امکانات نه دي چې هغوی د هغه کم نه تر دې ځایه پورې یا بل کوم سټیټ پورې لاړ شي، نو هغوی یا زموږ د دفتر د امکانات څخه او یا د خپل دوستانو امکانات دي چې هغوی ورسره کریډیټ بیس باندې همکاري کوي، نو هغوی هغه خپل فاینل ډیسټینیشن پورې رسیږي. تر دې پورې چې کله هغوی ورسیږي هغوی سره د میاشتې یا څومره مودې پورې لپاره
مدنی فعال جعفر واحدی په ساکرامنټو کې د غیر دولتي تنظیم المسپا سره د رضاکار په توګه کار کوي، وایي چې 13 میاشتې دوی د تنظیم د کلنې غونډې په موقع راغلي مېلمنو د مهاجرینو د آبادکارۍ لپاره مثالی مرستې کړي.
تاسو پاکستانیان هم راځي، افغانان هم راځي، عربان هم راځي، د ټولې کمیونټي مسلمان راځي چې دلته بیا دوی د خلکو نه دي فنرس پښتنه کې چې دوی سره کومک وشي. نور موږ 13 یا 10 ورځې مخکې دا پروګرام درلود چې دا تقریبا 2,500,000 ډالر پورې دوی ته فنډ برابر شو، دوی ته چې دوی کوم دغه مهاجرین باندې بیرته موږ مصرف کړو.
نوموړي زیاتوي چې دا مهال تر ټولو لویه ستونزه د کډوالو لپاره د کورونو حصول دی او تر څو چې د مهاجرینو لپاره د کورونو بندوبست نه وي شوی دوی خپل پوره کوشش کوي چې کډوال د خلکو سره په کورونو کې په بیړنې توګه ځای کړي.
معمولا چې د کمپونو نه افغانان راځي دلته، مهاجرین دلته راځي، نو راغلي د کورونو د مشکلات سره مخامخ دی. ځکه چې دلته په سکرمنټو کې د کور پیدا کول زیاتره ګران دی، نو راغوی بیا خپل دوستانو سره ملګرو سره دلته یو لس شپې پنځه شپې پاتې کېږي، خصوصا ما سره بعض دوستان پاتې کېږي چې تر څو کې دوی ته مونږ کور پیدا کړو. چې بیا کله دوی ته مونږ کور پیدا کړو بیا نو بعد هغې نه دوی په کاغذونو باندې مونږ کار شو، په ډاکومنټیشن باندې مونږ کار شو، چې دوی پروسس وکړي دوی کارونه.
د رپورټونو تر مخه د اګست میاشتې نه تر اوسه پورې په کالیفورنیا کې شاوخوا 4000 لپاسه نوي افغان کډوال ځای کړی شوي دي، او د 2000 لپاسه نور به په راتلونکو میاشتو کې ریاست ته منتقل کیږي. راشد خټر، وی او ای، دیوا، سان فرانسیسکو.
من آمد ام، من آمد ام که عشق فریاد کنم، من آمد ام. ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مازورتیا نه اوساتي.
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او د خبرونې په دې ځای کې بیا هم زو د پښتونخوا لوري ته چیرې چې لکه څنګه چې ویره څرګندېده چې د کورونا نوې قسم اومیکرون به پښتونخوا ته هم داخل شي، د پېښور خیبر ټیچینګ روغتون د یوې کورنۍ څلور غړي د اومیکرون ناروغیو تصدیق کړی دی. د یاد روغتون ویان سجاد خان دی وته ویلي دي چې څلور واړو کې د کورونا علامات یعنی تبه، ټوخی او سرخوږی ډیر کمزوري دي. ځانونه یې خپل کور کې قرنټین کړي دي. راځي چې د مدثر شاه څخه تفصیل په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د خیبر ټیچینګ روختون ویان سجاد خان دی وتوای شپږ ورځې وړاندې د دې روختون ته د معاینې لپاره د یوې کورنۍ سلور غړي راغلي. نن د معایناتو نتیجې مخې ته راغلې، وایي دغه سلور واړه ته نن د کرونا په نوي قسم اومیکرون اخته شوي دي.
د 23 کسانو ټوټل موږ 31 دسمبر باندې ټیسټونه خیبر میډیکل یونیورسيټي چې کوم پبلک هیلت ریفرنس لیب دی هغه ته موږ تصدیق لپاره لیږو. هغه کې څلور پنځه ورځې اړې پس پاتې دي او موږ رېزلټ راکړي. نو پرونه بیګا داسې پاره کې چې کوم سلور تنانو دا یو خاندانو هغه کې دا اومیکرون چې کوم کورونا ویریانت دی هغه تصدیق شوی دی. نو پای کې یو زنانه دا 15 کالو دا، یو نارینه دی دا 22 کالو دی، یو ماشوم دا چې کوم هغه 13 کالو دا او 10 کالو نو
وای د دغه ټولو تنانو علامات ډیر کمزوري دي، یعنی معمولی تبه او سرخوږی لري. نو ځکه روغتون کې ندی بستر شوی، ځانونه خپل کور کې قرنطین کړی دي. د کرونا ناروغي نوی قسم اومیکرون په حق له د لیډی ریډینګ روغتون میډیکل سپیشلیست ډاکټر محمد اصغر وای هر وایرس سمو د پس خپل شکل بدلی. وای د کرونا د دې نوی قسم منفی اړخ دا ده چې ډیر تیزی سره خوريږي.
اوسه پورې چې کم د دې خصوصیات راغلي دي نو پاغې کې دغه د چیرې پلاوي سټرټي زې سره دي سمټمز له کم دي. دا خو خبره ده د چیرې د دې د ویکسین ته ریسپانس خره. نو چې څومره درته زره مونږ خپل ځان ویکسینېټ کو او بل هغه د دې چې اوس ګورنمنت لکه د تیرش کالو نه زیات کم خلق دي هغه ته هم د بوستر د دریم کم دوز د ویکسین هغه اجازه ته ورکو. نو چې کم خلکو عمر د تیرش کالو نه زیات ته هغه خپل کچا دوه ویکسین لګولې وي نو هغه د دریم ویکسین ولګي او د کشپګ مشته وقفه چې پکې تیر شوی او کچا ویکسین دوز نه دی پوره کړی نو هغه خپل د ویکسین دوز پوره کړي.
بل پلو ته ان سی او سی ا نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د ټول هیواد لپاره خبرداري جاری کړی دی چې یو هفته کې د کورونا د مثبتو کیسونو شمېر یو په دوه شوی دی. خبر کې ویل شوی دی چې د تیر کال په 14 اکتوبر یو زر 15 اتیا د کورونا مریضان مخې ته راغلي وو. دا تیر دریو میاشتو کې راکم شیو خو تیر شوه روز کې یو ځل بیا سی واشول. ماهران وای د ویکسینو لګولو تر څنګ باید هر یو تند کرونا په ایزوس پیس په کلک عملو کی. مدثر شاه وای صف امریکا ڈیوا پیښور.
د خیبر پختونخوا د ټول ټاکنو کمیشن وایي چې هغه وزارت دفاع ته لیکلي دي چې په راتلونکي بدلیاتی ټاکنو کې د امن امان پر برقرار ساتلو لپاره د نور امنیتي ادارو په شمول د پاکستان په وځ هم ولګوي. خو مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې هغه په سیاست او سیاسي عمل کې د پوز کردار خلاف دی او اندېښنې څرګندې کړې دي. راځي چې دغه اندېښنې او ورچې څه دي. په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره د مردان خاري از حسین تیار کړی دی په ګډه به سره وورو.
د خیبر پختونخوا د ټول ټاکنو کمیشن ویان سهیل خان وایي په تیرو بلدیاتی ټول ټاکنو کې د امن او امان د ناوړ پیښو وروسته چیف الیکشن کمشنر فیصله کړې ده چې پراتلونکو بلدیاتی ټول ټاکنو کې به د نورو امنیتی ادارو ترڅنګ پاکستانی ځواکونه هم ولګوي. دوی وایي ځواکونه به د پولینګ مرکزونو نه بهر وي چې د دسمبر د ټول ټاکنو پرنګ واقعیت مخې ته راني شي. مخالف سیاسی گندونه وایي په بلدیاتی ټول ټاکنو کې د پاکستان پوز لګول بعد د ټګې د پارلارې هواري کړی او دا چې په سیاست او سیاسي عمل کې ځواکونه کوم کردار نه لري. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي د ځوانانو د امور سیکرټر طارق افغان اډوکیټ وایي عوامي نېشنل ګوند په سیاست کې د پوز د کردار مخالفت کوي. ڈیوا پر لپسی د صوبائی حکومت سر رابطہ کرے خو صوبائی حکومت خپل غبرګون نه ښکارا کرے. په خیبر پختونخوا کې صوبائی د بشری حقوقو وزیر شوکت یوسف زئی زئی مطبوعاتو ته ویلی دی چې په تیرو ټول ټاکنو کې کومې بدې پیښې رامیاسته شوې وي د هغې ذمواري په الیکشن کمیشن باندې پریوزي. په خیبر پختونخوا کې د مخالف سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام ویان مولانا جلیل جان وایي د الیکشن کمیشن لخوا د پوز د لګولو خواست په صوبائی حکومت او پولیس د عدم اعتماد اظهار دی. دوی وایي په تیرو ټول ټاکنو کې جانبداری مخې ته نه راغلې او په 19 دسمبر چې کومې ټول ټاکنې شوې دي د کال 2013 پرنګ پکې ټګي هم نه ده شوې او نه په پاکستانی ادارو کوم تورونه لګیدلې دي. تیر کال د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتی ټول ټاکنې شوې دي چې پکې مخالف سیاسي ګوندونو د واکمن ګوند په ضد ګټې ترلاسه کړې او الیکشن کمیشن په راتلونکو مارچ 20 نیټه د صوبې په 13 ضلعو کې د بلدیاتی ټول ټاکنو دپاره نیټه مقرر کړې ده. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
زمادا پوخ یقینو چپ ازادی او مر کی با زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بل سو کی کئی او کنا تہی کار صحیح
دا ہر انسان جوان باید تبل لپارا یو مثال جو سی
دا ہر عمل یو عکس العمل ضروری انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې په مرکزی ښار کوټه کې د شهید واز محمد کاکړ فاونډیشن لخوا جوړ شوی کتاب دنیا لایبرری 15 کاله پوره شولا کتاب او کتابتون څومره ارزښت لري د یو ټولنې لپاره دا څومره ضروری دی او دا چې یاد کتابتون چا ولی جوړ کړی د دې ټولو تفصیل د ډیوه همکار حفیظ الله ستوری شیرانی په خپل دغه ویډیو ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
مشته دلته ډیفرنٹ انسټیټیوټ میگزین ډول کې اخبارونه ستلته او مشته ډیجیټل چې کوم سیستم دی هغه دلته ډیر ښه پرووایډ کړی دی. موږ ته 6 to 7 وای فای کنیکشنز دي. نوم سر چاندنی کاکڑ دی اور زدی لائبریری تا وہ کال سر روان ہے میں دا شودا 8 اگست ڈیجیٹل لائبریری دا دا زمر دا دا کچن شا ماحول را پرووائڈ کرے دی اینی ٹائم چ ہر کم کا الگ کی کنجلی وی دوری زی خپل تا خپل زان تا شا بندوبست کولی سی اور چې ډیر ښه خبره ده هغه ده چې د الکوانو د انجنونو سیستم یې جلا کړی دی. دا زموږ د هر قسم سہولیات فراهم کړی دی او ځکه چې صدا وایم چې کستره چې زموږ پلان راسولایم سبق دلته وایم او تعلیم چې پر هر شی پر نر باندې فرض نه زده نور مور پلان ته مونږ خپل لونی خپل کوچنیان بالخصوص انجونی دلته راستوي تعلیمي ادارو ته پرېږداستي لایبرري ستېره ولاسي چې دلی خپل سبق وي دلی خپل په مستقبل باندې توجه ورکړي.
زما نوم سنیا پانیزی دی زکلی خانوزی سیما اور ز د یونیورسٹی کی سبق ہوتا وایما انگلش لٹریچر اور لنگوسٹکس ٹیچر ہے. یو کتاب سے دی یو انسان تا یو نالج ورکوی کتاب تا سے د تدلی په دیو مخ کتاب کو کمری کی ناس دی مگر دا کتاب تا سے دنیا کلچر ہسٹری دو غصتا واقف کوی نو تا سے پر دنیا علم راسی او تا بیا د صدا معلوم سی سی کم د علم ترو بنیاد باندې دا ڈیولپڈ کنٹریز ترقی کړي دا نو موږ کم ترقی غواړو موږ بیا د کتاب سره دوستی وکړو کتاب عام کو دا تر لایبریریان خپل سوسایټی کې جوړ کو او دا تر خلکو سره پروموټ کو موټیویټ کو سينورم دا تر شکار وکړي.
ما نوم چې دی هغه پروفیسر ډاکټر لال خان کاکړ دی ز چیرمن یم د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن تاریخ دار انګ دی نن ز 15 کاله مخکې کوم واقعا وسو پراتم اگست 2014 چې موږ په واقعي تقریبا دو اویا ورونه شهیدان سو نو د زمږ پوره نسل راځه قتل کړي نو دا غو په یاد کې دا ګر د وکیلان چې دا ګر د علم خلګول د قانون خلګول د انصاف خلګول د غریبانو आवाज او نو هغه بعد موږ سوچ وکړ چې کوم داسې کار وکړو چې دا د شهیدانو نمونه ژوندې د دوی کوم د پاتې مشن ولې دا ورسو خپل انجام ته. نو په هغه سلسله کې موږ د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن جوړ کړی دا چیرچناستیو دا د شو په انګلیزي کې ورته شو دا 8 اگست ډیجیټل لایبرری په پښتو موږ ورته وایي د 8 اگست د شهیدانو په یاد کې او لایبرری په وطن کې د لایبریانو کمی د تعلیمي ادارې هم دا سیدي د سرکار کم تعلیمي ادارې دغه د تور پور شکار دي نو چې ځوانان ته داسې پلیټ فارم ور جوړ کو چې هغه تر جینډر بالا تر تر سیاسي تر قبایلی تر د سوچ بالا تر څوک یې مو کې هغه بیا سیاست هم شکولای شي څوک یې مو کې بیا ش مشردانم جوړدلای شي څوک یې مو کې بیا ش قانوندانم جوړدلای شي ش ډاکټر ش انجینر ش جرنالیست ش صحافي جوړدلای شي موږ درې سو الکان جنہ لسار لا توب جوه واخه ما شام تر لس بجو په دازم کې په ګرمیان کې تر یو لس بجې موږ ودی ته د ماحول انټرنیټ د انټرنیشنل جرنلز د سیاست کتابونه د فلسفي کتابونه د تاریخ کتابونه د بچا خان خان شهید غامت شاه بابا غ د بلوچ ملسکم د اتلز دي دغه کتابونه پراتی دي بایوګرافي پراتی دي د مزه په والا باندې د قران شریف تفسیرونه پراتی دي د ساينس په والا پراتی دي د معاشرت په والا د جرنالیزم په والا باندې مختلف کتابونه پراتی دي او له دې سره سره الکان جن راضي خپل مطلب د پاره د کورس کتابونه موایي ان شاء الله لو وسال سراجی راضی مجب په شار په کونچ کونچ کې د بلوچستان د جنوبی پښتونخوا په کونچ کونچ کې به ان شاء الله مجدارنګ یونټونه جوړو چې الته د مستنباغ غلط په مستنباغ سبق وي د جوبل کې په جوب کې وي نن سبا خو ټکنالوژي ده او ماحول خلیو جوړې ده. دا
هم په بلوچستان کې پاتې کیږي او هلته په فینسینګ د توري حمله او دفاع نومي لوبه په بلوچستان کې د فینسینګ قامی کچې سیاله یو لپاره د محصلینو تمرینات او روزنه روانه ده. د دې لوبې کوونکي وایي چې د وسنی تمریناتو لکبل دوی خوشبینه دي چې پر راتلونکي قامی لوبو کې به ډیر ښه لوبه وکړي او بیا اولمپکس لوبو ته دوی لار موندلې شي. راځي چې دغه تفصیل د حمید سمسور په ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د پینسینګ قامی لوبه په کوټه کې دونکو ده تاکل سوی ده چې د پاکستان له بیلابیلو صوبو څخه په دې کې ګڼ شمیر نجونه او هلکان ګډون کوي. د کوټي د نجونو د کینټ کالج بریده هم له تیرو دوو میاشتو څخه د فینسینګ په تمرین باندې بوخته ده. دی وی او ایل دی وته ویل هیله منه ده چې سږ کال به دغه لوبه وګټي.
اریان خو د دوی میاشتې شروع یو او ان شاء الله بل کال 2022 اول هفته کې د دې میچونه دي ته ان شاء الله بلوچستان غیم په دغه باندې په دا گیم کې راغلم او ان شاء الله کوشش کو چې ما مشتم خلګ وګوري نور انجن په دې کې راسي بلوچستان هر گیم د انجن د پارهسته خلګ ویا خالي الکوان لیکن انجن په هر گیم کې کلایسي او په دې کې مخته بيخي مختم نېشنل لیول انټرنیشنل لیول باندې راسي دایس مشکلات دای کنوینس فیملی د غوسه به مطلب اغوس به مقابله کوي راځي کوي په دې کې بیا مخته زی بیا ته کامیاب کیږي
مصور خان هم له یو کال زخه د بلوچستان پینسینګ لوري په دغه ځنګړې لوبه کې ګډون کوي وی داله درغلې زخه سپا لوبه ده
چې څکم دی د دې گیم مکمل چکم اکوپمنت دی دا ګرد الکتریکل دی ک پوینټس یا غو الکتریکل دی ک یعنی کې په دې کې بیا درې کټګوري راځي اف اس او پایل سو سایبر سو دا به د کټګریز دی په دې درې سره کټګری چکم دی دا ګرد الکترونکس دی د الکترونکس بغیر دا گیم نه کیږي
محمود شریف لتیرو څلورو کلو زخه د بلوچستان فینسینګ اسوسییشن لپاره په لوب بوختی وی د نو ځوانانو د روغتیا سره سره د زینی ازمایش لپاره هم ډیر مهم دی
اوس زموږ نېشنل روان دی نېشنل گیمز دی هغه کې به هم دا گیم راسي هغه بعد خوده کې اپورتونټی اپورتونټی د اولمپکس کې هم کولی سي ځ خپل ما ساوث ایشین گیمز کې کړی دی انټرنیشنل ویلیوم دا شل دی نو ډیر مستقبل ست دی تقریبا 6 میاشت 7 میاشت کې د دې یو سټایل پلیئر تیار سي
د بلوچستان د فینسینګ لوبغاړي اوس په نړیوالو مقابلو کې هم ګډون کوي
ما دوه نېشنل او دوه انټرنیشنل بازی ما کړې ده نیپال او ایران ته تللې نیپال کې سیف گیمز ریسنتلی 2019 کې چې هغه کې هم زه تللې مور بازی مې کړې چې دا 1874 کې چې اول اولمپکس دی ګریس کې هغه کې هم دا گیم سوی دی یعنی دا گیم اولمپک کې افیلیټ دی پاکستان کې فلال نیو دی او څنګه چې دا د دې افیلیشن پاکستان کې اوسو نو دې کې بغړ دو کښنانو ته جاب زوم ملاوسی هغه به خپل بیا گیم هم کې روزګار به ملاوس
پنسین کڅ هم د پخوا د زمانه د پاچاهانو لوبه ده خو د بلوچستان جنو او الکانو اوس هم ژوندۍ ساتلې ده حمید سمسور وی او ډیوا کوټه
او د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته یو ساينسي ریپورت وړاندې کوو چې د ویب جیمز ویب ټلسکوپ لانچ یا پرانسته شوې ده راځي چې د محمد عالمگیر په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو
روانیونه د ډیر انتظار وروسته د امریکا خلائی ادارې ناسا جیمز ویب نومي دوربین خلا ته استولې د چا کار شي خلا کې لري پراته ستوري او د ژوند آثار لټول دي دا دوربین د محل خلا کې 1.5 میلیون کیلومتر لري ټاکل شوی خپل مقام ته روان دي دین میلسالویچ په پردیو یونیورسيټي کې د فزیکس او فلکیاتو پروفیسور دی هغه د پروجیکټ اهمیت داسې بیانوي
دا پروجیکټ د ناسا لپاره د اپالو مشن په شان اهمیت لري دا ډېر غټ پروګرام دی او پرې په ملیون اګینټو خواري شوی د کلونو په دې خواري ترلس بلیون ډالر پورې لګښت هم شوی
خلاته د لیګل وروستو د دویم پړاو ته ساينستانان د یو کم ډیر شورزو لړزان نوم ورکوي ځکه چې دې موده کې به دا دوربین په داسې فاصله باندې پروت وي چې د خرابې په صورت کې د سره هیڅ نشي کېدلی کله چې دا خپل مقام ته ورسی نو بیا نور 15 میاشتو کې به دا ځان هغه سم ته اړوي د کوم په خاطر چې د خلاته لګل شوی دا ټول پرمختګ عام اولس د nasa.gov په وپاڼه باندې هم کتل شي د سره سم ناسا خلاته یو بل راکټ هم استولې چې ورله ناسا د ډبل اسټروئډ ریډایریکشن ټیسټ یا ډاټ نوم ورکړي د دې راکټ کار هغه غټ شهاب ثاقب په خلا کې تبا کول یا ول مخ اړول دي کوم چیز مکه سره د ټکر لپاره را روان وي هم په دې موضوع په کال 1998 کې هالیوډ یو فلم آرمګیدن هم جوړ کړو خو د ناسا د ډاټ میشن مقصد خالی آزماینه ده او نړۍ ته دا محل هیڅ خطر نشته ناسا د دې راکټ لخوا اخستلې عکسونه یا تصویرونه هم جاری کړي چې راکټ د ځمکې نه 3.5 میلیون کیلومتر لري والی سره اغستي ساينسدانان وایي دا غټه خبره نه ده خو د دې کنټرول کولو والا عمله د راکټ مزل اندازه د ستورونو لګوي کوم چې لوی کامیابی ګڼل کیږي ډاټ با روان کال ستمبر په میاشت کې خپل ټاکلې مقام ته رسی
د
دیو سره اوسی
د ډیوی سره د مالټیا مومننه کوو چې دغه خبری خبرونه مو تر دې ځای زموږ سره ولیدله او را سره مال وی. تاسو کولی شئ چې د ډیوی ټولی ټلویزیونی خبرونه په خپل کور کې په یوټلسټ 70B103 چینل باندې هم وګورئ او د دې ترڅنګ د ډیوی په فیسبوک پانه باندې هم دغه خبرونه ویډیو ریپورتونه او نور راغلي خبرونه کولی شئ چې تاسو وګورئ او ولولئ. همداراز تاسو کولی شئ چې د بیبی شیرین په خبرونه کې هم زموږ سره مال وسی او په یوټیوب باندې د ریوی په یوټیوب چینل باندې هم را سره ملکی دلی شي. د دې خبرونه قربانه و مزه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر و عبد حسین. تاسو ښه اجازه او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله په مننه.